سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شو سم پام کړی خبرونه د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران لکه ولا لګړو ستونزو بیکاری او د اقلیمي بدلون له جدي افاتونو سره مخ مخ دی. د ټولنې پرون په خپل ویپاڼه په راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو لړلې دی. په راپور کې په ځنګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډیر خراب دی. په بادغیس او د په نور ولایتونو کې پراخ ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقال پر نور سیمو ته کډه شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران پر پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. نن افغانستان د دویمې نړیوال جګړې له پایته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو په برید کې اته پوځیان وژل شوی دي او پولیس افسران تښتول شوی دي. د استخباراتي و چارواکي دونم نه خوده په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په تیرا کې پروند پوځ وسلوالو په نخته کې اته سرتیر او نه وسلوالو وژل شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. د پولیسي و چارواکي هم په دې شرط چې نوم یې افشال نشي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشي لوي پوسټي څخه د پولیسو و افسران تختولې دي. د چارواکي اندرز ویلي چې د پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاسته لیدلې دي. د نړۍ وستر سنتي بدونو د غزې په تړنګ او لبنان کې دیو اړخیز اوربان غوښتنه کړې. د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپل سرمشريزي په پای کې د ویګړ اعلامي په خبرولو سره دغه تری په اساس چې متحده ایالاتونو وړاندې کړي د اسرایلی برمته او د خوشکېدو په بدل کې په غزا کې د دایمي اوربان لپاره غاک کړي او همدارس په لبنان کې د داسې اوربان غوښتنه کړې چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دوړو غاړو کې خلک په خوندي ډول خپل مينو ته ستنه شي. حزب الله ایران یې ملاتړ کوي پوزي او هم سیاسي څنګه لري او د لبنان د جنوبي سیمې په ورکا کې دي. په اوکراین کې نن دی و ماشوم په ګډون وکسان د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې وژل شو. چارواکو نن ویل چې د بریډ د اوکراین په شمال ختیس کې د روسي پوري تنيجه د سومي سیمه په هلوخيف خار کې وشو. د سومي پوزي ادارې په ټلګرام شبکې په وبین کې ویل چې په دې بریډ کې چې د لیلیه پرې وبدانې وشو دولس نور کسان هم ټپین شوی دي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زيلنسکي هم په وبین کې د دې بریډ په اړه خبرې کړې ویل دي چې یوازې د روسي له زیاتېدونکو حمله سره مخامخ دي. ورسره خبرم د لوبل ډګر بیا د افغانستان نن له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه‌شنبه د نوومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې لوبه به د کابل پر وخت مازیګر 15:30 دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د ورځې وړاندې په ایوی بل دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوه لنیپال ماته خوړه. د ویل ده چې دغه سیالي د فوټبال ملي لوبډله د نوي روزین کې اوسپان تو شیف تر روزین او ترنې اعلان دي تر سره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. په جرمني کې د افغانستان سفیر یما یاری او د دې واد په بن خار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صدات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمني کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت په جرمني کې افغان ډیپلوماټان استعفا کړې.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته وی کله پوره کېدل خو د افغانانو غوښتنې
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې یو رښتیاګوی ګام دی واخی.
او نورستان کې د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر معیاري او د دې باد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا کړې ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه خپلو همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د دغه استعفا لاملونه یاد کړي. نورحال پراپور کې
روس له هغه چې په جرمني کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میشت یو شمیر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شکه چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد یې او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بنخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او حکمې ستونزې چې دلته نورې راپغولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشت یو شمیر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لاره جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نو وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خغل یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمیر استازولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې د یادې کنسولګرۍ پر فیسبوک باندې خبره کړې له خپلې دندې د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو او په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځان او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اتابیا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بلي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هم مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره خپله ستراتیژي ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ورځې په مناسبت یو بیان کې افغانستان د نړیوال ټولنې بیاړل غړی یاد کړی دی. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې 8 لسیزې واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه 8 اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک سو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 35 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی رشتیاګوی ګام دی واخی. موږ افغانان په وټه غسره راټول کې موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې دی دایمي سوال راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی.
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او په بشری مرستې سره وکړي او دا کمی مرستې چې کا دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو لیمه امیری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کېږي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خان خاغیز پر هیواد خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دی ګټه پورته کړي.
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري، خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی، هغه څه چې د ډیری افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته ډېری افغانان، هندوان او سیکان له دغه هېواد وتلي تشه احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستن شي. نور جزئیات د عبدالی سپوږمۍ په راپور کې.
ټول کابلیان ټول هیوادوال څه خفه دي، کاش کې دوی د وطن نه نوی وتلی، د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د ښار ته پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولاوه نوموړی وایي ل افغان هندوانو او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږی خاطرې لري.
نو د موږ ښه خاطر از موږ په خپل ما هم غلطه کور می درلوده د می همسایګانو ګاونډیانو حکومت بعد خاطره نه زنده رو په ورځنی ژوند کې هم ښه مخال په سره په رفتار کار الله او نور معاملات کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال وغند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان هندوان او سکان له دغه هېواد وتلي تشیع احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
او چاته کوم مازار یا بل څه نو همیشه به خلکو سره ښه کول په عموما کې په دې یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښې مشورې مې ته اخیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې یو سکرور ولاړو نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر چا سیزي ورسوم. نو د کله چې دی موټر ته راجوک سو ډېر خوشحاله و په ډېرې ښه لهجه یې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکریې وکړله په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان هندوان او سکهان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکهان اوسېدل خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارتې پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. اوخشاتین د هغوی په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحد ایالاتونو جوړه کړې له څو نویو رئیسه پر رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. لشپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي د راپور لمخه حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خوخوګۍ لمخې پر اسرائیلو د توغندیو حمله کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 9 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول، خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP په مالي همکاري د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړوي. د یاد برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي باید د ولسوالۍ په وانت کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د وانت کلی قومي مشر حاجي عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
زمونږ د وانت په کلی کې د UNDP په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقوي. هغه اخیستی دی دا په 100,000 افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 250 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري، 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتیا وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسېدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې دپاره د کورونو رڼا کېدو دپاره به ډېر سهولت یي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو دپاره د ځنګلونو د قطع کول، د خشب لرګي راوړل، دا مسله به زنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کېږي. کلي خلکو هم ډېر خوشحال دي. دغه زموږ امید دا د الله پاک داسې کارونه نور برابر کړي په نورستان کې چې ټول کلي دي د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګان شوي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي، څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي. ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچني برېښنا کوټ د جوړولو او د ولسی خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي. او افغانان ته د برېښنا اسانتیا وی چمتو کړي، خو دا لا څرګندنه ده چې په کړو ژمنو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وعدو په ورکولو بسنه کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدمات کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي چې په هیواد کې به د انټرنیټ غږیزو اړیکو پیغامونو به 10% ته ټیټ شي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دوی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پرله پسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
اسلامی امارت سے خدا وسط نشی
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سیم، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي، او یو میسج وکي هغه یو میسج هم نه زده تا موږ چې د خونې وتک داخل سو یو میسج هم نه دی. کله چې راپورته کېږي یو میسج نو ضرورت دی، نو ضرورت په اساس بلکې چا ته بم تر سره غوښنه کوي. او بل د لشکر د بازار مې وایي د لشکر بازار دی، صافیان دی، ټول هغه پسې چې د ټکي میسج یو میسج هم نه دی. هیڅ پرمخ کار نه کوي او مسالې په اړه دوه زیات دي چې بلکې بهاد زیات دي. او هر څه انټرنیټ دی ډېر ځان دی هلمند دی اقتصاد زیبا
نو د شبکو کار نه کوي، بیا نو درې ورځې پرې په پښو باندې ولاړو ځکه چې هلته ما چې موټر معلومات وکړي هغه موټر مو راوسي، بیا ما مریضې انتقال کړې بازار ته. یعنې ډېر ستونزو سره مخ کړي یو، د تکلیفو سره مخ کړي یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا امان الله بشیر وایي دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړي دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړي دي.
انشاءاللہ
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډېر سلنه ټیټې کړي دي. دوی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي